وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه از نوري اس نوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورې چې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وایي ټولو سیاسي نمایندګیو ته سپارښتنه کړې چې د هغو هیوادونو پولیسو یا ساتونکو ته چې افغان کډوال په زور له خپل خاورې باسي او افغانستان ته استوي ویزه ورنکړي.
تمام نمایندگی های سیاسی و کنسولی هدایت دادیم در صورتی که کشورها بخواهند به طور اجباری پناهجویان ما را برگشت دهند برای محافظین امنیتی آنها ویزه صادر نکنند.
خغلی ربانی دا خبر نن دی ولسی جرګې په استجوابیا غونډه کې وکړه. د غراز د کډوالو د چارو وزیر هم د غونډې تور بلل شوی او ترڅو د وکیلانو پوښتنو ته ځواب وایي. البته د افغان کډوالو چې له ترکیه او ځینې اروپایي هیوادونو ایستل کیږي پر دې موضوع په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. مخکې د دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې آذربایجان او په جلا شوې سیمه نګورن خرباخ کې ارمنستان پلو بیلتون غوښتونکو ویلي چې هغه اوربند چې پرون پرې موافقه شوې وه د شپې لخوا تر ډیره ساتل شوی و. د روسي خبري اژانسونه وایي موسکو په 2 ورځو کې ایران ته د S-300 دافع هوا سیستم استول پیل کړي. خو مخه لدی چې د سیمه ایزو نړیوال خبرونه واوري، ناجیه صفی د افغانستان کورنی مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغان چارواکي ټینګار کوي چې هیڅ داسې افغان کډوال به ونه مني چې په زور له اروپایي هیوادونو افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دوی ته تر اوسه له حزب اسلامي ډلې سره د سولې د خبرو په تړاو کوم مخالفت نه دی لیدلی. د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د داعش ډلې 9 وسلوال وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه چارتر الوتکې ته به په کابل کې د کیناسو اجازه ورنکړي چې له اروپا څخه پکې په زور افغان کډوال راوستل شوی وي. صلاح الدین رباني نن د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل که چیرې اروپایي هیوادونه وغواړي چې افغان کډوال په زور له خپلې خاورې وباسي دوی به امنیتي مسؤلینو ته ویزې ورنکړي.
مذاکراتو کې خپل ټول سیاسي او قونسلي نمائندګي ته موږ هدایت ورکړې کچېری هیوادونه وغواړي چې افغان کډوال په زور له خپل خاورې وباسي د دوی امنیتي ساتونکو ته ویزې ورنکړي.
دوی ټینګار کوي چې هیڅ داسي افغان کډوال به ونه مني چې په زور له اروپایي هیوادونو افغانستان ته سوال کیږي. خغلی ربانی ویل یوازې هغه کډوال له دې پریکړې استثنا دي چې د مارچ له 6 وروسته یونان ته رسیدلی وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د داعش ډلې 9 وسلوال وژل شوي دي. دغه وزارت له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د داعش ډلې په وړاندې د عملیات د ننګرهار په نازیانو، کوټ او اچین ولسوالیو کې شوي دي. دفاع وزارت همدارنګه د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یو شمیر نورو وسلوالو مخالفانو د وژلو خبره هم کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دوی تر اوسه له حزب اسلامي ډلې سره د سولې د خبرو په تړاو کوم مخالفت نه دی لیدلی. د دې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت په حکومت کې د سولې د خبرو په تړاو اجماع شته.
حکومت وحدت ملی کې وحدت نظر موجود دی او ټول متفق دي. همدغه یو خبره باندې چې د حزب اسلامي درومو سره مذاکرات ادامه پیدا کړي او هیڅ قسم مخالفت وجود نه لري.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو په دوام داسې ګونګوسې شته چې ځینې حکومتي کړۍ دغه ډلې سره د سولې په خبرو کې مخلصه نه دي. او د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت مسؤلین وایي هڅه کوي چې تر راتلونکو 2 کلونو پورې د هیواد د برېښنا د تولید له پلوه خودکفا شي. دغه وزارت مرستیال امان الله غالب نن خبر اعلان وویل چې د هدف ته د رسیدو لپاره په یو شمېر طرحو کار کوي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه لاجملان څخه اوري.
آذربایجان او په جلا شوی سیمه ناګورنو کرباخ کې ارمنیا پلو بیلتون غوښتونکو ویلي هغه اوربند چې پرون پرې موافقه شوه د شپې لخوا تر ډیره ساتل شوی وو. دا بلتون غوښتونکو یوې پوځي خبر پاڼې ویلي په لومړۍ کرخه کې په عمومي توګه ورباندې عملي شوی و. د آذربایجان د دفاع وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په سیمه کې وضعیت ترنګلی خورا مو. خبر پاڼه زیاتوي د آذربایجان وسلوالو ځواکونو د تماس په کرخه کې هغه وربند چې پرې موافقه شوې په بشپړه توګه عملي کړی. یو روسي خبري اژانس بیا د آذربایجان د دفاع وزارت له خولې ویلي چې ارمني پلو بلتون غوښتونکو په تیرو 4 ساعتونو کې 115 ځلې له وربندا سرغړاوې کړې. دلته د دواړو لورو ترمنځ له خونړیو نښتو وروسته پرون پر یو وربند موافقه وشوه. دا په تیرو 2 لسیزو کې تر ټولو سختې جګړې ګڼل کیږي چې په ناګورنو کراباخ سیمه کې رامنځته کیږي. په روسیه کې بندي اوکراینی پوځي پیلوټي نادیا ساوچینکو د نه خوړلو او نه څښلو اعتراض پیل کړی. نوموړي د روسیې د یوې محکمې لخوا په 22 کاله بند محکومه شوې ده. دا دی پیلوټي مدافع وکیل مارک فین نن وویل چې موکل یې غواړي سمدستي بیرته اوکراین ته واستول شي. ساوچینکو 24 کلن ده او د اوکراین په ختیځ کې د 2 روسي ژورنالیستانو په وژلو کې د لاس لرلو په شمول په ځینو تورونو په 2014 میلادي کال کې ونیول شوه. پر نوموړي د حبس د پرېکړې عملي کېدل له پرون راهیسې پیل شوې. نوموړي د دې بند پرېکړې په اړه د استناف غوښتنه رد کړې. وایي د دې خلاف د قضیې څېړل قانوني نه دي. نوموړي پر دې لګېدلي تورونه رد کړي او تر دې مخکې هم په روسیه کې د بند کېدو په اړه 2 ځل اعتراضونه کړي دي. اخوا په هالند کې نن یو ټول پښتون روانه ده. په دې ټول پښتون کې له ګډونوالو پښتل کېږي چې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پیاوړتیا موافقه را ده او کوم لاټړی وشي. په ټول هالند کې د رای ورکولو مرکزونه په سیمه ییز وخت سهار 9:30 بجې پرانستل شول. د هالند حکومت د ټول پښتون د نتیجې پر بنسټ پریکړه کوي چې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د همکارۍ تړون تایید کړي او کنه. د اروپایي ټولنې 100 نور هیوادونو تر دې مخکې دا توافق تایید کړی دی. د اوکراین پخانی ولسمشر ویکتور یاناکویچ د 2014 میلادي کال په وروستیو کې له اروپایي ټولنې سره د دې توافق لاسلیک کولو ډډه کړې وه. همدا مسله هغه وخت په اوکراین کې د نوموړي پر خلاف د اعتراضونو او له واک څخه د یاناکویچ د لرې کېدو سبب شوه. په دې پسې روسیې کریمیا له ځان سره یو ځای کړ او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې په پلوي د بیلتون غوښتونکو سره شخړې پیل شوې. روسیې خبری اژانسونه وایي مسکو به په 2 ورځو کې ایران ته S-300 د هوایي دفاع سیستم استول پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي زمیر کابلوف انټرفاکس خبری اژانس ته وویل هغه نه پوهیږي چې دا توغندي به نن واستول شي او کنه، خو ایران ته لیږل کیږي. ایران او روسیې په 2001 میلادي کال کې تهران ته د S-300 دافع هوا سیستم د 50 دستګاوو د ورکولو موافقه لاسلیک کړې وه، خو په 2010 کال کې ایران ته د دې وسلو انتقال وروسته له هغه وځنډول شو چې تهران ته د نو وسلو پور کولو بندیز ولګید. تیر کال د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو لاتومي موافقه وروسته تهران ته د دغو پرمختللو مسایلو د سپارلو مخه خلاص شوه. دا خبرونه
خبرنامه لازادي رډو اوریدل کې غوړې د خبرونه بیا هم ولولې د زادي رډو په وپاڼه کې شته پته مو د ازادي رډو ټکی اورګ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای ټولو سیاسي نمائندګیو ته سپارښتنه کړې چې د هغو هیوادونو امنیت ساتونکو ته ویزه ورنکړي چې غواړي افغان کډوال په زور له خپلې خاورې وباسي او افغانستان ته واستوي.
تمام نمائندګي های سیاسي او کنسولي هدایت دادیم در صورتی که کشورها بخواهند به طور اجباری پناهجویان ما را برگشت دهند، برای محافظین امنیتی آنها ویزه صادر نکنند.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د غراز د کډوالو چارو وزیر نن ولسی جرګې استجواب کړی وو. د قومونو قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر او د افغانستان د متحد اسلامي حزب مشر وحید الله سباون ویل افغان کډوالو سره باید کوربه هیوادونه د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو سره سم چلند وکړي.
هغوی خپل خوږ وطن پرېښي، د هغوی سره خپله همدردي څرګندوم او د ټولو ملکونو نه غوښتنه کوم چې هغه په زور واپس نشي.
کابل ته ورغلی دی ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د مرکچی پلاوی مشر وای د افغانستان له حکومت سره د سولې پر روانو خبرو کې وستون زده ده چې دغه حکومت د سولې په برخه کې واحد دریز نه لري.
متاسفانه ما به نظام روبرو هستیم که دارای یک زبان واحد نیست.
د هلمند په ګډون یو شمیر سیمو کې په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونه له خپلو پوستو ایستل شوي او په ځینو ستراتیژیکو نقطو کې له سره تنظیم شوي. اوسنی امنیتي وضعیت په پام سره آیا دغه ستراتیژي مؤثره ده
دین مجبوریتونو لمخت با دازایونه بشیستی وی کمنو هر ها پوسا هر ها موضع هر ها لیش مکستوی خوشی کدی و آغا تطایب رادی
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره دغه راز دغه هم دا ماورې چې د بخښنې نړیوال سازمان په نړۍ کې د تیر کال د اعدامونو په اړه په یو نوي راپور کې ایران، سعودي عربستان او پاکستان هغه هیوادونه یاد کړي چې ډیر خلک اعدام کړي. د اساسي او بشري حقوقو او د ښځو د پروګرامونو نوې لړۍ هم درته خبرو. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر لکه څنګه چې مخکې مو وویل وایي ټولو سیاسي نمایندګیو ته یې سپارښتنه کړې چې د هغو هیوادونو امنیت ساتونکو ته ویزې ورنه کړي چې غواړي افغان کډوال په زوره له خپلې خاورې وباسي او افغانستان ته یې واستوي. په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو د څرنګوالي په هدف نن د افغانستان د بهرنیو او کډوالو چارو وزیران ولسي جرګې ته وربلل شوي وو. د کډوالو چارو وزیر دغه راز وویل چې د افغان کډوالو د پناه غوښتنې په د افغان کډوالو په سلو کې څلوېخت پناه د افغان کډوالو د پناه غوښتنې څلوېخت فیصده درخواستونه مسترد شوې دي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر پور کوي.
بله نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل په اروپا کې د افغان کډوالو بد وضعیت افغانانو ته اندېښنې پیدا کړې دي. د افغانستان ولسي جرګې د چهارشنبې په ورځ په دې اړه باندې د وضاحت لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر ولسي جرګې ته استجواب کړی وو او وکیلانو دوی نه وضاحت وغوښته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دوی اروپایي هیوادونو سره په تماس کې دي او له اروپایي هیوادونو څخه غوښتي دي چې د افغانستان حالاتو ته په کتو باید د افغان کډوالو په دوسیو باندې له سره غور وسي. د همدارنګه وویل چې په اجباري ډول د افغان کډوالو خپل سفارتونو، سیاسي نمایندګۍ، ډیپلوماټیکو ادارو ته سپارښتنه کړې ده. هر هغه هیواد چې غواړي په زور باندې افغان کډوال یا په اجباري ډول افغان کډوال خپل هیواد راستانه کړي، د دوی د امنیتي محافظینو ویزې دې نه اجرا کوي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې اړه ولسي جرګه کې وویل
علاوه از تاکید ما بر عدم قبولی بازگشت غیر داوطلبانه پناهجویان در مذاکرات برای تمام نمایندگی های سیاسی و کنسولی هدایت دادیم در صورتی که کشورها بخواهند به طور اجباری پناهجویان ما را برگشت دهند برای محافظین امنیتی آنها ویزه صادر نکنند.
همدارنګه ښاغلی ربانی وویل چې تر اوسه پورې 14,000 یو نوي افغان کډوال چې په اروپایي هیوادونو کې وو خپل حاضر سوي دي چې په دولتانه ډول بیرته افغانستان ته راستانه شي. د پامدې معلومات ورکړل چې اوس هم په جرمني کې شاوخوا 1,500 افغان کډوال غواړي چې بیرته هیواد ته راستانه شي او په دې اړه باندې کار جریان لري. همدارنګه وړاندې وویل چې تر اوسه پورې د 144 هغه افغان کډوالو چې اروپایي هیوادونو ته د تګ په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړي د هغه اجساد افغانستان ته انتقال سوي دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت همدارنګه معلومات ورکړل او ویل چې تر اوسه پورې 2,95,000 افغان کډوالو په اروپا کې اروپا ته تللي دي چې له همدې جملې نه تقریبا 9,500 سندونه ترلاسه کړي دي. د 28,000 اقامه داوي روانې دي او همدارنګه د 40% افغان کډوالو چې د ټولو کډوالو 1,00,000 شاوخوا جوړوي د دوی هغه د درخواستونه د پناه غوښتنې درخواستونه رد سوي دي. وکیلانو وروسته ولسي جرګې وکیلانو توند غبرګون خود یعنی ویل چې دغه معلومات موږ ته تشه په خو هم راکړي دي. په وروسته جرګه سریس ولا او خبريالان له جرګې نه راووتل. ولي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه نور معلومات هم ورکړل وکیلانو ته. د وکیلانو په دې اړه باندې وروسته څه ونویل؟ بلې نوري صاحب.
بله رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. قدر منوریدونکو، نن د ولسی جرګې غونډه ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د غرض د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر غوښتل شوی و ترڅو له اروپایي هیوادونو په تیره بیا له ترکیې څخه د په زور افغانانو د ایستلو پر مسئلې د وکیلانو پوښتنو ته وضاحت ورکړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه وایي چې هغه افغان کډوال چې له یونانه ایستل کیږي او ترکیې ته استول کیږي، ترکیه هم بیرته افغانستان ته استوي. دغه راز د ځینو نتایج شوو راپورونو له مخې اروپایي اتحادیې هم پر یو پلان کار کړی دی چې له مخې 80,000 افغانان بیرته افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان ته د افغان کډوالو د پزور ایستلو په خبرګون کې د غراز د بشري حقوقو یو شمیر ډلو هم عکس العملونه څرګند کړي دي. په تیرا د بخن نړیوال سازمان ویلي چې کوربه هیوادونه باید له افغانانو سره د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو سره سم چلند وکړي، ځکه چې په هغه هیواد کې امنیتي وضعیت ښه نه دی. د بخن نړیوال سازمان کې د افغانستان د چارو مسؤل هوریا مصدق پرون ازادي راډیو ته وویل چې داسې هیوادونه لکه افغانستان، سوریه او عراق ته د کډوالو بیرته ستنول د جګړې له سیمې د تښتېدلو انسانانو پر بنیادي حقونو تیری دی. هغې وویل په افغانستان کې جګړه روانه ده، هلته د طالبانو او نورو افراطي ډلو فعالیت په خپله د اندېښنې وړ دی. په افغانستان کې اوس مهال هره ورځ د دې په وینا په اوسط ډول لسونه تر پنځلسو پورې حملې کېږي چې دا ټولې د اندېښنې وړ خبرې دي. لکه څنګه چې موویل د افغانستان حکومت هم د په زوره افغانانو د ایستلو سره مخالفت څرګند کړی دی او ویلی دی چې هغو الوتکو ته به اجازه ورنه کړي چې پکې افغان کډوال په زوره ایستل کیږي او کابل ته انتقالیږي. او د غرض بهرنیو چارو وزیر هم لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل ویلی دی چې په بهرنیو هیوادونو کې ټولو سیاسي نمایندګیو ته سپارښتنه کړې چې د هغو هیوادونو امنیت ساتونکو ته ویزې ورنه کړي چې غواړي افغانان په زوره له خپلې خاورې وباسي او افغانستان ته واستوي. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر او د افغانستان د متحد اسلامي حزب مشر وحید الله سباون وایي اروپایي هیوادونه باید په زور افغان کډوال له خپلې خاورې ونه باسي. ښاغلی سباون وایي د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو له مخې افغان پناه غوښتونکي په اروپایي هیوادونو کې د پناه مستحق دي او هیوادونه باید دې مسلې ته پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې ویلي یو شمېر افغان کډوال به له خپلو هیوادونو وباسي. له وحید الله سباون سره د همدې موضوع په ارتباط زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې د کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
هر ملک مهاجرین چې هر خواته تللي دي او د هغوی خپل انتخاب دی او وضعیت نه او د حالاتو او د بدامنۍ او د ښه ژوند او یا د سرپناه په خاطر باندې هغوی به خپل خوږ وطن پرېښي. د هغوی سره خپله همدردي څرګندوم او د ټولو ملکونو نه غوښتنه کوم چې په هماغه بینالمللي میثاقونو باندې چې مهاجر څوک په زور واپس کولی نه شي او دا قانوني نه ده، نو په کار ده چې که افغان مهاجرین وي او که د سوریې او که د عراق او که د بل ملک وي، نو هغه په زور واپس نشي او هغه خپل اختیار ته پرېښودل
شي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې اروپایي ټولنه او دغه راز ترکیه د سوریه، عراق او افغانستان له کډوالو سره د مور مېرې چلند کوي یا دوګونی چلند ورسره کوي. په دې معنی چې هغوی غواړي چې سوری کډوال هلته پات شي، افغانان راوځي، اما هغه شرایط چې په افغانستان کې دي له سوریه او عراق سره مطابقت لري چې هغه نه امني دي. تاسو افغان حکومت په دې برخه کې څه کړی دي او آیا دا سی او پیغام اروپای ټولنې تر سوالې چې هغه کډوال چې اروپا ته تللی لامل امنیتي ستونزې وي؟
باید دې دوه ملکونو کې بدامنیستا پیغام مهاجرین ته دا دی چې هغوی عاجل پناهندگی وغواړي، دوی څوک په زور نشي ستلی. دواړو ملکونو نه هم زما دا تقاضا ده او دا هغوی ته زما پیغام دی چې دغه ټول ملکونه چې آباد شوي دي همداسې د مهاجرینو نه آباد شوي دي او مهاجرین هغوی په ضرر نه دي، د هغوی په نفعه تمامېږي. هغوی دې ظلم ونه کړي او دا مهاجرین که د هر ملک بېرته دې واپس نه کړي په زور باندې او بیا دې د مور مې سلوک خو دې بېخي نه کوي. ټول یو شان مهاجرین دي او د مستۍ نه څوک د افغانستان نه نه دي تللي او مهاجرین دې هم کوشش وکړي چې ځان سرتنام کړي او خپل غوښتنلیکونه دې هغه نږدې مقاماتو ته او مسؤولو هیاتانو ته چې څوک هلته دي هغوی ته وسپاري.
سباون صاحب، داسې اندېښنې او انتقادونه هم شته چې افغان حکومت د کډوالو ستونزو ته جدي پاملرنه نه کوي. څو ورځې وړاندې د ولسمشر هغه خبره هم که څه هم وروسته بیرته یو څه تصحیح شوه، خو داسې ویلي وو چې له کډوالو سره دا همدردي او زړهسواندي نه لري. افغان حکومت اوس څه کوي که چیرې اروپایي ټولنه دغه 80,000 شاوخوا کډوال راستانه کړي او دوی کې اکثره هغه کسان دي چې د امنیتي ګواښونو له امله یې هیواد پرېښي، دوی ته څه چمتووالی سته دین نه په افغانستان کې چې بیرته دوی په کابل کې میشت شي؟
د دې ضرورت نشته. او سوچ ما چې سره دې په خپل تبه راځي وطن دې موږ په خدمت کې او د جنرال رئیس یو خبره م د سي خنوه تعبیر شوی د ټول چارواکو د ټول مسؤلینو د مهاجرینو سره د همدردۍ د غدې نظر دې واپسي ده هغه خپل فخر ده که څوک واپس کیږي راځي د وطن ده او هغه تدابیر چې زمون په اختیار کې هغه به د هغو په خدمت کې
د قانون او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر وحید الله سباونو چې وایي افغانانو چې خپل هیواد پریښی دی او اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي دي دوی په هیواد کې ستونزې لري او اروپایي هیوادونه باید هم له دوی سره د بشري حقونو نړیوالو قوانینو سره سم چلند وکړي.
تازه دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
کابل ته ورغلی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند مرکچی پلاوی مشر وایي د افغانستان له حکومت سره د سولې په روانو خبرو کې یوه ستونزه دا ده چې دغه حکومت د سولې په برخه کې واحد دریځ نه لري. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال مولوی عطاالرحمن سلیم وایي د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی باید دا روښانه کړي چې کومې حکومتي کړۍ له حکومت سره له دغه ګوند سره د سولې د خبرو مخالفت کوي. قاسم سولم علی نور هار وړاندې کوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوی سره د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو په دوام داسې ګنګوسې سته چې ځینې حکومتي کړۍ له دغې ډلې سره د سولې په خبرو کې مخلصه نه دي. خو د سولې عالي شورا د دغې موضوع په ځواب کې وایي دوی تر اوسه له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو په تړاو کوم مخالفت نه دی لیدلی. د دغې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت په حکومت کې د سولې د خبرو په تړاو اجماع سته.
حکومت وحدت ملی کې وحدت نظر موجود دی او ټول متفق دي په دغه یو خبره باندې چې د حزب اسلامي د روم سره مذاکرات ادامه پیدا کړي او هغه سره چې کوم خبرې شروع دي د کامیابی ته ورسیږي، موافقت ته ورسیږي، هیڅ قسم مخالفت وجود نه لري.
نوموړی ټینګار کوي چې د حزب اسلامي پلاوی باید هغه کسان او یا هم ډلې مشخص کړي چې د حکومت له ادرسه له دغې ډلې سره د مذاکراتو مخالفت کوي. شاغلی سلیم ویل چې لا هم د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي لپلاوی سره خبرې روانې دي، خو په خبره دغه مذاکرات تر اوسه پر عمومي مسایلو راڅرخي نه پر جزئیاتو باندې. نوموړی ویل تمه کېږي په هغه ناسته کې چې د پنجشنبې په ورځ د افغان حکومت او حزب اسلامي د استازو ترمنځ کېږي د سولې د خبرو پر جزئیاتو هم بحثونه وسي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ یو پلاوی له نږدې درو نوي رئیس په کابل کې دی چې له افغان حکومت سره د دغې ټلې د سولې خبرې پر مخ بوزي. د حزب اسلامي دغه پلاوی وایي ځینې کړۍ سته چې د سولې له ټینګښت څخه ویره لري. د دغه پلاوی غړي محمد امین کریم د چهارشنبې په ورځ لازادي رډو سره خبرو کې د سولې د دغه مخالفو کړیو په اړه وویل
متاسفانه ما باید که نظام روبرو هستیم که دارای یک زبان واحد
دی. وی په خوشنۍ سره موږ له یو داسې نظام سره مخامخ یو چې په یوه ژبه نه دی. استاد د مخ وړي چې د مشخصو کسانو نمونه یاد کړم، بلکې ټول هغه جریانونه کسان او ډلې چې په تیرو شپاړسو کلونو کې له جګړې څخه ګټه اخیستې د عادلانه نظام له جوړېدو څخه چې له حکومت سره د حزب اسلامي ډلې د مذاکراتو موضوع ده متاثره او پریشانه دي. شغلی کریم در رسنۍ هغه راپورونه رد کړی چې ګڼي د غډله له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو پاړه له خپل مخکینی شرط څخه تیر سوی وي، بلکې هغه سولې ته د رسیدو لپاره یو هدف وباله. نوموړی ویل چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو موضوع یوازې د سولې د خبرو د پیل لپاره د شرط په توګه نه دی یاد کړی، خو په خبره په اوږد محل کې د بهرنیو له حضور سره مخالفت لري. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي کابل ته د مذاکراتو لپاره څو ځلې پلاوی راستولي او په وار وار یې د بهرنۍ ځواکونو د وتلو موضوع د یوه شرط په توګه یاده کړې ده. له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو وتل هغه مسله ده چې وسله والو طالبانو هم له حکومت سره د سولې د خبرو د پیلېدو یو شرط بللی دی. له وسله والو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې هم چې ټاکل شوي وې د تېرې مارچ میاشتې په ترڅ کې وسی، له همدې عمله ځنډېدلې دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم له طالبانو سره د مذاکراتو د ځنډنې کېدو په غبرګون وویل پاکستان چې د سولې د همشغۍ د څلور اړخیزې کمیټې غړی دی په دغه پروسه کې صادقه نه دی. له حزب اسلامي سره د ځینو کړیو د مخالفت موضوع هغه څه ده چې د چارو یو شمېر کارپوهانې هم تاییدوي. د سیاسي چارو کارپو یونس فکور وایي حکومت کې اوس دوه جهاتونه موجود دي او په خبره په حکومت کې یو شمېر پخوانی جهادي کړۍ له دې ویره لري چې حزب اسلامي به د دوی څوکۍ ونیسي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب. از رادیو آشنا صدای امریکا گفت و شنود خبر اتره.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مولا ازادي رادیو واوري د ازادي رادیو د سهار لوو بجو د ماخم تر وو بجو اوریدای شي او د ماخم لوو بجو د سهار تر وو بجو هم په همدی سپو یعنی په ټول افغانستان کې په 1290 او لوی خارونو کې د اف ام په 1350 سپه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي. د هلمند په ګډون په یو شمېر سیمو کې په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونه له خپلو پوستو ایستل شوي او په ځینو ستراتیژیکو نقطو کې له سره تنظیم شوي. اوسنی امنیتي وضعیت ته په پام سره آیا دغه ستراتیژي مؤثره ده؟ پر موضوع اجمل اند د پوځي چارو له کارپو باري آرز سره مرکه کړي. د حکومت د دغه وروستي اقدام په اړه وویل:
دلته د هلمند په حق دوه حالات مطرح دي. په نظامي وختو کې یو دفاع ده، یو تعرض دی. او په اصولو کې تعرض د دفاع ډېر مشکل، ډېره توانمندي غواړي. نو که موږ په دفاعي حالت کې په پوستو کې ځان ونه ساتلی سو، دا به ډېره مشکل وي چې موږ بیا تعرض ته آماده سو. تعرض هم توانمندي ډېره تر دفاع غواړي. زه فکر کوم چې د هلمند ساحه راخه ساده او جنگي فشار ډېر زیات دی پر حکومتي ځواکونو باندې، او حکومتي ځواکونه هم شک نسته چې په درایت باندې څه پورې هلته جنگي دي. نو ځینو مجبوریتونو له مخې به دا ځایونه خوشېستې وي، کله نو دا یقیناً هر هغه پوسته، هر هغه موضوع، هر هغه لیشت ځمکه دوی خوشې کوي او هغه ته طالب راځي.
د دفاع د وزیر استدلال دا دی چې موږ سرتیری ډیر زیات خواره کړو، دا هغه څه دي چې خپله وسلوال طالبان یې غواړي. نو په دې توګه به زموږ قواوې ضعیف وي، کمزوري به دی. وایي که په ځانګړو نقطو باندې تمرکز وکړو، موږ به د جګړې نه وخت په لاس کې واخیستلی شو. آیا که په ځانګړو نقطو کې تمرکز واوسي، امنیتي ځواکونه به ونه کولی شي له هغې نقطو نه بیرته ځان پیاوړی کړي او په اصطلاح په سیمه کې وسلوال وځپي؟
زما په اند که د وزیر صاحب دفاع دغه خبرې واقعیت ولري، لومړی باید ومنو چې تېر لس کاله یا یوولس کاله یا دولس کاله مو اشتباه کړې ده. که دا کار عملي او د ښه نتایجو لرونکی وي، ولې په دا تېرو کلونو کې دا کارونه دي سوي چې دونه تلفات مو ومنله، دونه فرار د سربازانو ومنې، منابع ټول مصرف شولې، پس د دیرلسو کالو څخه موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې ځینې سیمې باید خوشې کړو. او دا کلمه چې موږ دا ځکه خوشې کوو او پر ځینو خاصو نقطو تمرکز کوو، دا یو نامعلوم مفهوم دی. دا څوک نشي توضیح کولای، نه توجیه کولای شي چې پر کومو نقطو په کوم حالات کې، یعنی په افغانستان کې اوس په داسې حالت کې تر هلمند هم بله جګریزه نقطه شتون لري، نه لري. نو چې موږ تر هلمند ولسوالۍ مکمل خوشې کړو، پر کوم بل ځای باندې تمرکز کړو، په څه شکل تمرکز کړو؟ زه فکر کوم چې دا یو مجهول استدلال دی.
په هلمند کې که د ځینو سیمو خوشې کول د افغانستان د اوسنۍ امنیتي ځواکونو لپاره مناسبه لاره نه ګڼئ، په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د بریا لپاره د تاسو په فکر باندې مناسب اقدامات به څه وي؟
زما په اند یوه لویه بدبختي د نظام په پیڅه ده، هغه فساد دی. د ښه حکومتداري نشتون د هلمند په هکله په خاصه توګه درته وایم، د هغه ځای د رهبري د تعین او د هغو د کړنو په هکله داسې یو حالات رامنځته کړی دي چې خود به خود دولتي قواوو ته هم د امنیت په هکله باندې ډېرې ستونزې راخلق کړي دي. زه فکر کوم چې تر ټولو د مخه په هلمند کې یو ښه اداره رامنځته کول دي، تر څو هغه اداره په تریاکو کې ښکېل نه وي. دا یو. او په دوهمه درجه کې د پرسونل د دفاع دپاره باید هلته زیات شي، او د امکانات په پوره توګه پکې وکارول شي. خو تر ټولو مهمه دا چې امریکایي ځواکونه باید هلته په جګړه کې شي.
د پوځي چارو کارپو باري آرزو چې د افغان ځواکونو د وروستۍ ستراتیژی په باب خپل نظر څرګندو. په دې وروستیو کې ویل کیږي چې افغان امنیتي ځواکونه د هلمند په ګډون په یو شمیر سیمو کې خپلې پوستې پریخي او په ځینو ستراتیژیکي نقطو کې لسره تنظیم شوي دي. خدای وایي چې دا ستراتیژي معاصره نه ده. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دو اونیزو پروګرامونو نوې لړۍ درته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو او د ښځو خو اوس اجمل ان په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
دا افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای هغه چارتر الوتکې ته په کابل کې د کیناستو اجازه ورنکړي چې له اروپا څخه په کې په زور افغان کډوال راوستل شوی وي. صلاح الدین ربانی نن د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې ویل کچېرې اروپایي هیوادونه وغواړي چې افغان کډوال په زور له خپل خاورې وباسي دوی به یې امنیتي مسؤلینو ته ویزې ورنکړي. دا افغانستان د سولې علي شوراوی دوی تر اوسه له اسلامي حزب سره د سولې د خبرو په تړاو کوم مخالفت نه دی لیدلې. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مذاکره کوونکو پلاوی غړو ویلي چې د ملي وحدت په حکومت کې د غیر ډلې سره د مذاکراتو په برخه کې یو نظر نشته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د داعش د ډلې نه ډیر سن وسلوال وژل شوی. د عملیات د ننګرهار په نازیانو کوټه وچین ولسوالیو کې شوی. آذربایجان او په جلا شوی سیمه نګورنو کرباخ کې ارمنیا پلو بلتون غوښتونکو ویلي هغه اوربند چې پرون پرې موافقه شوی و د شپې لخوا تر ډیره ساتل شوی و. په هالند کې نن یو ټول پښتنه روانه ده. په دې ټول پښتنه کې لګډونوالو پښتل کېږي چې اله اوکراین سره د اروپایي ټولنې د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پیاوړتیا موافقه را ده او کوم لاټړی وشي. په روسیه کې بندي اوکراینی پوځي پیلوټي نادیا ساوچنکو د نخوړلو او نڅخلو اعتراض کړي. ساوچنکو د روسیې د یوې محکمې لخوا په 22 کاله بند محکومه شوی. او د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د ولسمشر بارک اوباما اداره به سره لدی چې هڅه کوي ایران له اقتصادي بندیزونو خلاص شي. امریکایي ډالرو او یا د امریکا مالی سیستم ته د ایران د لاسرسي اجازه ورنکړي.
او سم نجیب زمان اقتصادي خبر نوړاندې کوي.
د افغانستان د اوبو انرژي وزارت وایي چې د کجکی او کاپیسا د باغدري د برېښنا د تولید بندونه پانګونې ته چمتو دي. په هغه اعلامیه کې چې جمهوریت ریاست خبره کړې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ته دند سپارل چې د کجکی او د کاپیسا د باغدري بندونه پانګونې ته وسپاري او ګټه اخیستنې ته چمتو کړي. په هلمند کې د کجکی د برېښنا دریم فاز او د کاپیسا د باغدري د برېښنا د تولید بندونو په فعالیت سره به افغانستان د تولیدي برېښنا لپاره یو حدا خود کفاسی. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي داسې طرحې جوړ کړي چې لمخې به تر راتلونکو څو کلونو پورې افغانستان د تولیدي برېښنا لارخه خودکفاسي. د دغه وزارت د انرژي برخې مرستیال امان الله غالب نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل چې دا نوې طرحې د لمریزې باد انرژي او د برېښنا د تولید د بندونو لپاره جوړ کړي دي. افغانستان اوس مهال ټولټال 1150 میگاوات برېښنا مصرفوي چې زر میگاوات وارداتي او یوازې 160 میگاوات تولیدي برېښنا ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د قینې بندر او د لاجوردو د اوسپنې پټلۍ په مرسته به ډېر ژر منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته د افغاني اموالو صادرات پیل سي. د دې خونې د رسنیو برخې مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې د لاجوردو د اوسپنې پټلۍ د قینې بندر سره نښلول کیږي او دا به د ترانزیت په برخه کې افغان سوداګرو ته اسانتیاوي برابر کړي. شاغلی پسرلی وایي چې د لاجوردو ترانزیتي لار د اگست په میاشت کې رسمن ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي.
د لاجوارد ریل پټلۍ د اقینی بندر څخه شروع ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، بلغارستان، همدغسې ترکیه او اروپایي هیوادونو ته ځي. دا زموږ د تجارت لپاره، زموږ د صادراتو لپاره، زموږ د وارداتو لپاره ډیر مهم دی.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې د چارواکو د معلوماتو له مخې د دغې خونې یو پلاوی نن اقینی بندر ته تللی تر څو په دغه بندر کې د افغاني تولیداتو او محصولاتو یو نندارتون جوړ کړي او د صادراتو او وارداتو د چارو د سمون لپاره چمتوالی ونیسي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغاني 50 پوله، یو یورو 8 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني 40 پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني 25 پوله او زر پاکستانی کلدارې 644 افغاني.
له نجیب زمان مننه چې اقتصادي خبرونه واورول. د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو البته دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي او بشري حقوقو او د غراز د خزو لپاره ځانګړي ام پروګرام خو له دې مخکې په نړۍ کې د اعدامونو په اړه یو راپور راخلو. د بخښنې نړیوال سازمان په نړۍ کې د تیر کال د اعدامونو په اړه په نوي راپور کې ایران، سعودي عربستان او پاکستان هغه هیوادونه یاد کړي چې ډیر خلک یې اعدام کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه راپور کې چې نن خپور کړی دی په ټول ویلي چې په ټول نړۍ کې لږ تر لږه 1,604 اعدامونه شوي چې د ورلم کال په پرتله په اعدامونو کې 50% زیاتوالی ښیي. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې اوري.
د افید نړیوال سازمان مشر سلیل شتی ویلی چې په نړۍ کې د اعدامونو د شمیر لوړیدل څورونکې مسله ده او مخنیوی یې باید وشي. سلیل شتی ویلی ایران، سعودي عربستان او پاکستان په زیاتو مواردو کې لا شفاف او منصفانه قضاوت پرته او په بیساره ډول زیات خلک تیر کال اعدام کړي دي. دا قتلونه باید بند سي. په تیرو لشترژو 25 کلونو کې دولتونو دومره خلک نه دي اعدام کړي. د سلیل شتی په وینا دا ناسم باور چې اعدام به مشته په ټولنه کې زیات امنیت راکړي باید له منځه ولاړ شي. دا نړیوال سازمان وایي چې د نړۍ د اعدامونو حقیقي شمیر شاید تر هغه چې د دوی په رپورټ کې یادونه سوې ده لوړ وي، ځکه یو شمیر حکومتونه په پټه مجرمین اعداموي. د بیلګې په ډول دا نړیوال سازمان په خپل کلنی رپورټ کې د چین یادونه نه ده کړې چې د نړۍ د نورو هیوادونو په کچه زیات اعدامونه کوي، خو په دې اړه ارقام دولتي راز ګڼي او لخپرولو یې ډډه کوي. دا په نړیوال سازمان کې د اعدامونو څارونکی اولواتو سین په پولا وایي چې د اعدامونو د شمیر د لوړېدو دقیق عوامل لا نه دي څرګند.
Some executions take place in secret, so
لا هم مجرمین په پټه اعدامېږي، خو د بشري حقوقو څارونکي اوس دا امکان لري چې په داسې هیوادونو لکه ایران کې ارقام ترلاسه کړي. د افین نړیوال سازمان وایي د اعدامونو د شمیر له زیاتوالي سره د اعدام سزا د لمنځه وړلو لپاره ځینې پرمختګونه هم شوي دي. څېړونکی اولواتو سین پوپولا ازادي راډیو ته وایي چې تیر کال په کانګو، فیجي او مدګاسکر کې د مجرمینو پر اعدام بندیز ولګېد.
Last year saw a dramatic rise in executions globally with the ISIS.
تیر کال په ټول نړۍ کې د اعدامونو شمیر لوړ و چې په تیرو 25 کلونو کې ساره نه د لیدل شوی. دا څکه چې په ایران، سعودي او پاکستان کې ډیر خلک اعدام شوی دي. تیر کال د وړم په پرتله 50% زیات خلک اعدام شوی دي. خو د نړۍ په ځینو برخو کې پرمختګونه هم شوی دي. د بیلګې په ډول په کانګو، فیجی او مدګاسکر کې پر اعدام بندیز لګیدل دي. د افین نړیوال سازمان سرګندوی چې تیر کال په اروپا او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې څوک نه دی اعدام شوی. بیلاروس یوازنی هیواد دی چې لا هم د مجرمینو د اعدام سزا عملی کولای سي، خو تیر کال حتی په بیلاروس کې هم څوک نه دی اعدام شوی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مدني سپد ولس شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 سپه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو په پراختیا کې د خبرو اترو د رول په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګ مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. خبري اترې د بشري حقوقو د فرهنګ په پراختیا کې څومره رول لري؟
دا چې څه تحصیل لري په بشري حقوقو باندې هغه دا چې په فامیل باندې یا په خانواده باندې هر څه نه، خو د معلومات د سړي د خپل ځان یا د خپل د فامیل نه په جامعه کې په اصلاحات باندې پارس باندې راځي. دا خو حقوق بشري د هر چا حق دی چې کله په شو باندې بحث وکړي یا په هغه باندې گفتگو وسی یا هم د مقایسه وړ وګرځي او کله چې په سرزنش یا هم په هغه مسایلو باندې ورته راځي. بشري حقوقونه هغه حقوق دي چې ټول په جامعه کې لري او د تاثیرات یې دا دي چې په نرم یا هم په اصلاحي ډول باندې باید در باندې بحث وشي.
ډیره مننه ملک زاده صاحب. په ګټورو خبرو اترو کې باید کوم نقاط په نظر کې ونیول سي؟
په معاصر ډول چې او چې باندې بحث وسی، یو دا چې قدرت د بیان ولرو چې وسو کولای چې او چاته او ښه خبره یا یو ښه خبره واورو او په زمن کې چې مخاطب سره یا مخاطب چاته چې موږ خبرې کوو هغه باید ښه پیام واخلي مونږ نه، مونږ ته ښه جواب هم راکړي. په زمن کې څو مسائل نور دي چې مثلا باید هم دیگر پذیری ولرو، یو بل ته ښه غوږ ونیسو او ښه خبرو ته وسو کولای چې ښه ځواب ورکړو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې به کوم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
پر لاسونه.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
قدر منوریدونکو، بیا هم شرغلاست تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواشیاست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مدني صفه 12 شپورنوي او لوی شارونه کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. ملک زاده صاحب، د ورستي پښتني په توګه لکه څنګه چې تاریخوالي د بشري حقوقو د ارزښتونو خلاف یو کار دی، مخکې له وخت پریکړه څنګه د تاریخوالي لامل ګرځي؟
دا چې کله مونږ غواړو چې یو چا باره کې بحث وکړو، یو چا سره مونږ چا باره کې یو څه نظر ورکړو، تر څو چې مونږ پوه نشو چې هغه څوک ده، څه مسائل لري، باید هغه باره کې بحث ونشي. ځکه چې سړی یو چا باره کې یو څه شي باره کې معلومات نه لري او هغه باره کې منفي نظر ورکړي، هغه منفي نظر طبعا تبعیض ته وړي او تبعیض زی کینه اخلي او بیا هم خشونت هغه نه بل اخره خشونت جوړیږي، او چا باره کې چې منفي نظر ورکړي هغه خشونت دی، بل اخره خپله خشونت ته راځي. په دې مسایلو کې بل حاصل دی چې هغه هم حسي او متقابل یا هم یو بل سره ښه رفتار کول دي. پیژداوري باندې چې هغه بحث وکړه او بل په شجاعت سره د خپل اشتباهات منل دي، چې باید کله چې موږ کوم اشتباهات مخامخېږو هغه باره کې باید کوم بد عکس العمل ونه کړو، خپل اشتباهات باید اصلاح کړو او بل ښه مهارت ولرو په خپل په بیان کې، په خپل په بحث کې چیرته او چې اوس وکولای او چاته چا سره چې موږ په هغه موضوع باندې چې هغه کولای شو هغه باندې پوه کړو او ښه پیام هغه ته ورکړو او مقابل یا مخاطب چې زموږ څوک ده هغه ته هم ضرور داده چې زموږ هغه مثبت یا د چا مثبت پیام واخلي. او بل ځکه چې موږ کوچنیان دي، مثال څه فرهنګ چې موږ مخکې بوزو هغه دو هم هماغه فرهنګ ځان سره اخلي، ځان ته جذبوي هماغه فرهنګ، هماغه څه که ګاونډیانی که جامعایي سړی وسي کولای چې اصلاحی یا هغه فرهنګ چې زموږ او تاسې جامعایي منی، زموږ او تاسې خلک منی، په هماغه څه فرهنګ باید موږ ځان عیار کو، آماده کو. ځکه چې که هر فرهنګ او ځان ته هغه کو د ځان نه شروع کو چې هغه فرهنګ ځان باندې ومنو، موږ او تاسو کولای شو مثال د خبرې چې بیا یې تکرار کړم، هر اصلاحی یا مثلا هر فرهنګي که هر څه د خپل کورنۍ د خپل ځانه بلاخره کولای شو چې موږ دغه فرهنګ اصلاحی فرهنګ جامع ته وړاندې کړو.
قدر منوریدونکو، دا اوس موږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازې
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په
روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې کله په یوې کورنۍ کې مایوب ماشوم پیدا شي، د کورنۍ غړي د ماشوم مور ملامتوي. دا چې ولې ماشوم سوی شکل یا مایوب پیدا کیږي، علت او اسباب څه دي، او د حمل په جریان کې باید مور کوم ټکي په پام کې ونیسي چې ماشوم یې صحتمند پیدا شي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې داسې دود دی چې کله یو مور حمل ولري، د امیدوارۍ په جریان کې حتی یو ځل هم ډاکټر ته نه ورځي، او هغه سپارښتنې چې باید یو میرمنې د حمل په جریان کې له ډاکټرې ترلاسه کړي، دوی ورنه بې خبره وي. نو که یو مور د حمل په جریان کې کم خونه شي، ویټامینونه یې کم وي، او یا په خپل سر دارو درمل وکاروي، دا ټول د دې باعث کیږي چې یو مور مایوبه او ناروغ ماشوم وزېږوي. ډاکټران وایي د خپلوانو ترمنځ واده هم کیدای شي د دې باعث شي چې ماشومان سوی شکل یا مایوبه پیدا شي. اکثران لیدل شوی که په یو کور کې میرمن مایوبه ماشوم وزېږوي، ټوله ګناه پر مور ورچول کیږي. د کورنۍ غړي پیغور ورکوي او په دې خاطر چې مایوبه ماشوم زېږولی تلی رټي. د ننګرهار اوسیدونکي عادله وایي دی د کاکا له زوی سره واده کړی، اوس ماشومان مایوبه پیدا کیږي، نو د کورنۍ غړي دا ملامتوي او تل ورته سپکې سپورې وایي.
ما مې د کاکا زوی سره واده کړی، زما دوه ماشومان دواړه پښې کږې دي. په کور کې ټول ما ته سې په دغه باندې ګوري چې دا دې ګناه ده. ما هغې د ما د زړه نه خبر نه دي چې زه څونه دی ته ځورېږم. چې کوم کار خراب شي یا لږ دیګ خراب شي، د کور ټول خلک ما ته په قاریږي، وایي چې مایوبه ماشومان یې وګوره، وایي دی دا کار وګوره. خواښې مې ما ته سره جنګ کوي، وایي چې دا ماشومان یې مایوبه دي. ماما دا خو زه د خدای پاک کار ده نو زما ماشومان چې مایوبه دي، د هغې پلار اوس غواړي چې بل واده وکړي، او زما خواښې ډېر تشویقوي، وایي چې دی به ټول ماشومان داسې مایوبه وي، ته ځان ته بل واده وکړه چې سم روغ ماشومان دې پیدا شي.
خدیجه چې په یوې لرې پرتې سیمه کې قابله ده، وایي کله چې مایوبه ماشوم پیدا شي، کورنۍ مور ګرمه بولي. نوموړی د خپل یوې ناروغې کیسه کوي چې خواښې د مایوبه ماشوم تر پیدا کېدو وروسته پیغورونه ورکول او دا یې ملامته ګڼله.
همداسې خو دا اوس تېره شپه نوکري کې زموږ تېره هفته کې هم همداسې یو پېښه وه چې خواښې ویلې چې د ماشوم لاسونه نول او ملا یې هم سوری وه، وایي چې دا ما سره بده ژبه کې بده ګزاره کې یا د خپل مېړه نه رضایت ښکاره کوي. پکستان کې منوال چې موږ ورته ویلي لکه ما یاد راوړه وبلن خواړه راوړه چې دا یو خري په دې وخت کې دا ورته ضرورت لري. هغه داسې بې تناونی ولا مال ولې وایي ځکه دا خپله ګناهګار دغه ګناهګار نه وایي، داسې ماشوم به نړۍ ته نه راوړه، په دې باندې زما دین زوی هم نوم بدیږي. ژړل هم او ویلي چې دا ماشوم چې څومره پټ کولای شي، موږ ته پټ راکړي چې تر څو موږ پټ تر کوره ویسو. او نه دا خدا نه کېدای شي هغه صحیح غذا مورنه کې صحیح استراحت مورنه کې او تانه په غوړه ته پاتې.
میرمن خدیجه وایي په کلیو او بانډو کې داسې پیښې ډېرې زیاتې دي. دا وایي میرمنې په لرې پرتو سیمو کې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
زیاتې میندې داسې زیږېدنې ترسره کوي چې سوی شکله یا نومالیګانې لري، انانسفل او هایدروسفلونه، او یا هم د په ساده ژبه چې ملایي سوري مغزي بیرون وتلي کلمې وتلي. داسې میندې ډېر ولایتونه کوي چې ډېر د دردونکې پیښې کلونه ځکه ډېرې چې ما په لومړي سر کې وویلې چې د دوی عامه پوهاوی کم دی. بیخي دوی د هر نگانه که ده تیبیل نظری، اجتماعی نظری، طولین نظر دی اغا پوهاوی کم ده. بیخیال البته سو خوز ده دوم را حق نورکی، اما ده کور که کار که و سیگ سو گرتنه ده دینیز دکرو اجازه پاسانه ورکی او نام ده اصری علوم و زدکره سو گرکی. کچیری ده داخل کپل خز پریدی چه ده کلینیکون تلاری چه کلینیکی ده قابلی سر مشوره پیو که کلی چه دی حامل داره کیگی یا قابل ورد توصیه و که چه مخی ده دی حامل اخلی دی باید کم کارونه و که کم اسی اغا طول شرایط خپل زان تا پلی کیای ماده کی زان تا چې کوم شاین نه باید دا پریزو کی کوم شاین نه داو کی.
دا چې یو مور ولې سوی شکل یا مایوبه ماشوم زیږوي، نسائی ولادي ډاکټره فریده مرخیلی د یو څو عواملو یادونه کوي.
سوی اشکال ولادی یا انمالگان دی ولادی دی حق امراض دی چه پا داخل دی مور دی نست که ماشومان پا غبان مبتلا کی گی. دا سوی اشکال ولادی که دیسی لحر وسیلی نپیده سی. اول سن دی مور که کمتر لعطولسو یا جگ لسلویختو وی، دی پلار سن که زیادر لپنزوس کلو وی، یا هم کروموزومی دی آفاد دی کروموزومی ورتوی یا غب داخل دی وجود دی انسان کی دی، یا هم کمبود دی بعض ویتامینو و منرالو دی. او مهم مشای سیدلتا په افغانستان کې ډیر زیات ده کمبود وینې دا غوډیته چې د دوی وینې پرانی یا مکمل نه منګه کمبود فولیک اسید ورته وایو سره رقم دوا ده او مهمه خبره په خپل سر دوا خوراک یا بعض شیان نه استفاده کول دي چې سبب د سوجا اشکال ولادي کی.
ډاکټر امرخیل د مایوب ماشومانو د پیدا کیدو یو لوی لامل د حمل په جریان کې د مور لخوا په خپل سر د دارو درملو کارول یادوي. وای د امیدوارۍ په وخت کې باید مور هیڅ درمل د ډاکټر له مشورې پرته ونه خوري.
په صورت عموم بغیر له هغه دواګانې چې ویټامین نه دي نور ټول دواګانې په زمان د حمل کې امکان لري سوی اشکال د ولادي په وجود راوړي. هر مور ولو که یو پرستامول هم د خپل سر د دې له خاطر خوري باید یو ډاکټر سره مشوره وکړي. د دې له خاطر عام دي دا شان په کورو کې چې ډېر په زر پرستامول خوري او سر درد ته، اما که فکر وکړو دا مور که مشکل دی زیړی ولري یا په سابق کې تیر کړی وي یا هم جګر کوم آفات ولري، پس پرستامول ورکول بره له واسه دې مور ته ضرر لري، د هغې ماشوم ته هم ضرر لري. یعنې دا یو ساده دوا وه. په عموم صورت باید ټولې هغه دواګانې څه یوناني دواګانې دي او څه هم طبي دواګانې کولی سي په زمان د حمل کې سبب د سوی اشکال ولادي سي.
له خپلوانو سره د واده کولو په وجه هم کیدای شي ماشوم مایوبه پیدا شي. اغلی مرخیل وایي په خپلوانو کې واده کول هم کیدای شي په ارسي ډول د ځینو ناروغیو انتقال ته زمینه مساعده کړي او ماشوم مایوبه پیدا شي. نوموړي همدار زیاتوي د مایوبه ماشوم په زیږولو کې مور هیڅ ملامت نه ده. ځینې عوامل دي چې د دې باعث کیږي چې ماشوم مایوبه پیدا شي.
موضوع د خپلوي یو آفت دی ارسي ده کیدای سي هغه موضوع د کروموزومو ده چې بعضن کروموزومونه چې په وجود خلکو کې دي په ارثیت کې ډېر رول لري. خپلوي سره ډېره نږدې مخصوصا د پلار له طرفه هغه خپلوي ډېره مهمه ده چې هغه د اکثرا کروموزومونه نه ماشومان زیاتر کروموزومونه نسبت مور ته له پلار اخلي، پس هغه د خپلوي کې ولري مثلا د تروزوی ده د تر لور ده یا هم په همدغه شکل د پلار خپلواني وي هغه کې سوی اشکال ولادي فوق العاده زیات. لنګه طبابت خو په دې کې مور په هیڅ صورت مقصره نه ده. په هغه حالت کې کدی په خپل سر دوا نه وي خوړلي او که دوا یې خوړلې ته مور مقصره ده. په هغه حالتو کې مور مقصره نه ده چې د خاوند عمر له 500 کالو جګ وي، په هغه کې مور مقصره نه ده. او په هغه حالتو کې چې دوی سره خپلوي ولري دا ارثیت موضوع ده، په دې کې مور مقصره نه بلکې پلار مقصر ده. په دې حالت کې چون کروموزومونه ډېری له پلار اخیستل کیږي، پس تقصیر د مور په دې کې هیڅ نشته. که مور کم خونه وي امکان لري انومالي په وجود راسي سوی اشکال د ولادي، او که مور بعضې دواګانې یا بعضې ویټامینونه چې په خپل سر ځان سره اخلي هغه امکان دی دا موضوع پوښتنه.
درنو اوریدونکو د ازادي راډیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com موږ د کابل ښار د ملالۍ زیږنتون ته چې په کابل کې لوی نسائي ولادي روغتون دی ورغلی وو، او هلته مو د دې روغتون له سرپرستې حفیظې عمرخیل نه پوښتلی چې د تیر کال په جریان کې په دې روغتون کې څومره مایوبه ماشومان زیږیدلي او د داسې پیښو ګراف په کوم حد کې دی.
په اول شپږ میاشتو کې تقریبا 15 واقعې موږ درلودلی، مختلف و هم د اطراف نه و هم د کابل نه. په خو پر طلبانه ډیر کم بود راغلی ده، د دې خاطر چې هر خواته صحی کلینیکونه سته او هر خواته هم د خپل وزارت صحت عامه له طریق د میډیا او له طریق د صحی پیامونو ډیر اغیز دي، ډیر اغیز لري او په هر حالت کې هاو مدیر اسانتیا و دوی ته پیدا کړی دي. فزینو فامیلونو ته د دې خاطر چې زر تر زر دوی خبري او نسته ډاکټر ته ورځي.
په پای کې ډاکټر فریده مرخیل کورنیو ته سپارښتنه لري، وایي یو امیدوار مور باید د حمل په جریان کې لږ تر لږه څلور وارې ډاکټر ته ورشي.
هغه میندې چې امیدوارې وي دا ټولې باید مخکې له دې چې دوی پوه شي چې دغه اوس د ما له وخته پیسې په له وخته مې اوښتې دی، په اولینه مرحله کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. د ډاکټر په ډیره وړه کې توصیه باندې دوی کولی سي یو سالم ماشوم دنیا ته راوړي. د دوی ته د ما پیغام دا چې هره مېرمن کم تر کمه په دغه نهه میاشتو د حمل کې لااقل څلور وارې له 15 وارې ډاکټر ته ورسي. مخصوصه مرحله یې همغه درې میاشتې د اول دي. په دې درېو میاشتو کې په خپل سر دوا هیڅ استفاده ونه کړي. هر مشکل چې ورته پیدا کیږي حتماً باید ډاکټر ته مراجعه وکړي.
اوریدونکو کورنۍ ته ښایي چې د امیدوارۍ په وخت کې له مور نه په ښه ډول ساتنه او پالنه وکړي. کله یو ماشوم نه له هغه وخت نه چې د مور په نس کې دی ښه ساتنه وکړو، نو هم به مو ځان او هم به مو ټولنه له بدبختیو ژغورلی وي او یو سالم فرد به مو ټولنې ته وړاندې کړی وي. اړوندو ادارو ته هم لازمه ده چې په لرو پرتو سیمو کې لا ډېر صحي خدمات وړاندې کړي چې د مور او ماشوم دواړه ژوند په امان کې وي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دا دی: په کابل کې 41، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، کندهار کې 22، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
بپ دلان رن تیریگی بے دردنا تیریگی بے دلدان